امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
طالبانو ادعا کړې چې په کابل کې د پارک پیلس په هوټل باندې حمله دوی کړې ده. جمهور رئیس اوباما وایي چې امریکا د خلیج د هیوادونو د امنیت د ساتلو په برخه کې په خپلو تعهداتو کلک ولاړه ده، او د چین جمهور رئیس په خپل پلرني ښارګوټي کې د هند صدر اعظم ته هرکلی ویلی دی. د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه کې باول خبرونه واورئ. ورپسې په یمن کې د اوربان نه د سرغړونو او د عسکري په خدمت کې د ماشومانو د استخدام په ضد د ملګرو ملتونو د هڅو په باب بلبل رپورټونه اوریدلی شئ، او په اخر کې هم د افغانستان د یو مشهور سیاسي شخصیت مرحوم عزیز الله واسفي په باب د ډاکټر علم پاین مرکه مهروي. خدا دې اول پام وکړي پوره خبرونه تا.
طالبانو پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې په کابل کې په یو میلمستون باندې حمله چې څوار لس ملکان پکې وژل شوي دي دوی کړې ده. په وژل شوو کسانو کې څو تنه خارجان هم وو. د کابل د پولیس قماندان عبدالرحمن وویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ماخوستن د پارک پیلس په هوټل باندې هغه وخت پیل شو چې پکې د خارجیانو لپاره یو میلمستیا ترتیب شوی و. هغه وویل چې حمله 15 ساعته وروسته هغه وخت ختم شو چې پولیسو درې تنه حمله کوونکي ووژل. د امریکا سفارت وویل چې یو امریکایي وژل شوی دی، او هندي چارواکو وویل چې په وژل شوو کسانو کې څلور تنه هندیان هم شامل وو. د طالبانو په یو بیان کې ویل شوی دی چې مبارزینو په دې میلمستیا باندې ځکه حمله وکړه چې امریکایانو برخه پکې درلوده، او دا چې دا حمله فقط یو ځانمرګه بمچون کې چې اتوماتیک وسلې ورسره وي کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت د ملکی وګړو وجل غندلی، او ویل دي چې د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تقریبا 3000 تنه ملکیان وجل شوي دي چې په خوا په دومره وخت کې په دومره شمیر ملکیان هیڅکله نه وو وجل شوي. د یوناما د بشري حقوقو رئیس ګورګیت ګاګنان په یو بیان کې ویل چې په قصدي توګه په ملکیانو باندې حمله وحشت او جنایت دی. هغه وویل چې طالبان باید خپل وعده پر ځای کړي او سمدستي په ملکیانو باندې قصدي حمله بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د افغانستان حکومت باید د هند د خارجي استخباراتو ادارې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان په ضد استفاده وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تړون په دې اړه روښانه دی. هغه وویل چې پاکستان هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د افغانستان په ضد استفاده وسی، او پاکستان په افغانستان کې د هند د خارجي استخباراتو د ادارې د فعالیتونو لکباله اندیشمن دی. جمهور رئیس بارک اوباما ویل چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو د امنیت ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو باندې کلک ولاړه ده، او کله هغوی ته ګواښونه وسی نو د نظامي قوې په استعمالولو باندې به هم غور وکړي. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن په شمال کې د کمپ ډیوډ د جمهوري ریاست په تفریحي معنی کې د خلیج د همکاري د شورا د شپږو مشرانو او لوړپوړو وزیرانو د عالي جرګې کوربه و. جمهور رئیس وویل چې دا سیمه د فوقالعاده بدلونونو او لویو خطرونو سره مخامخ ده. د خلیج د شپږو هیوادونو مشران دغې عالي جرګې ته د دې دپاره راغلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس څخه دا تضمینات ترلاسه کړي چې امریکا د هغوی امنیت ساتي، د هغوی امنیت ساتنې ته په بشپړه توګه متحده ده. ښاغلی اوباما وویل چې امریکا به خپلې هلې ځلې زیاتې کړي چې د خلیج د هیوادونو سره مرسته وکړي چې د هر ډول ګواښونو جواب ووایي. په دې کې به د نظامي تمریناتو زیاتېدل او د توغندیو د دفاع د سیستمونو پیاوړتیا او چټک جواب ویلو ته قابلیتونه شامل وي. د خلیج هیوادونو د اندېښنه لري چې د دوی د لوی سیال هیواد ایران او د نړۍ د لویو طاقتونو ترمنځ به ضروري موافقه په ایران باندې د بندیزونو د کمولو سبب سي، او ایران به د سیمې زیات تېری کوونکی هیواد سي. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او متحده عربی امارات د خلیج د همکاري د شورا شپږ غړي هیوادونه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکو. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د خپل کورنۍ په پلرنی شاګوټ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودی هرکلی وکړ. ویل کېږي د دې ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو لا ښه کول دي. دا ملاقات پروند پنځشنبه په ورځ د شانګشي د ویلایت د اکشیان په شاګوټ کې سوی دی او هغه د آسیا د دوه دوسترو هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سرحدي جنجالونه لري د ښه نیت څرګندولو ملاقات بلل سوی دی. دا اول ځل دی چې جمهور رئیس شی یو خارجي مشر ته د خپل کورنۍ په شارګوټ کې بلنه ورکوي او له بلې خوا دا ډیر نادر پیښیږي چې د چین مشران دي بهرنیانو ته د بیجینګ څخه بهر بلنه ورکړي. چین ته د ښاغلي مودي دا سفر څو میاشتې وروسته له هغه کېږي چې هغه په خپل کورنۍ شار احمد آباد کې د چین د جمهور رئیس شی هرکلی وکړ او په دې سفر کې دواړو مشرانو یو بل ته خپل خصوصي تاوده احساسات څرګند کړل او هغوی وویل چې په آینده کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته سي. د چین د رسمي مطبوعاتو په رپورټونو کې ویل شوي دي چې توقع کېږي دواړه مشران به د ښاغلي مودي د دې سفر په جریان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي. د بوروندي د جمهور ریاست دفتر ویل دی چې جمهور رئیس پیری نکرونزیزا بیرته خپل هیواد ته راستون شوی او د کودتا هلې ځلې ناکامې شوی دی. هغه تانزانیا ته په سفر تللی وو. دغه دفتر پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس پوز پولیسو او د بوروندي خلکو ته خپل احترام څرګندوي او دا چې امنیتي قواوی د کودتا په مشرانو پسې ګرځي چې وینسي او عدالت ته راکش کړي. د اسلامي دولت دلی د اواز په فیته کې یو پیغام خبر کړي او ویلي دي چې دا د دغه دلی د مشر ابو بکر البغدادي دی. څو میاشتې کېږي چې هغه چانل لیدلی او نه چا د هغه په اړه څه اوریدلی دي. په دې پیغام کې د مسلمانانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغه د داعیه د پاره دي وسلې راوخلي او دارالخلافت دي چې هغه د سوریه او عراق په ځینو سیمو کې جوړ کړی دی مهاجرت وکړي. په پیغام کې دا هم ویل شوی دی چې د هیڅ مسلمان د عذر نسی قبل دلای چې د اسلامي دولت د ډلې په جګړه کې دی برخه وانخلي. لویدیزو خبري او جانسونو سمدستي و نه کړای سول دا معلومه کی چې دغه اواز د البغدادي دی کنه. دا اواز یو وروستی پیغام چې دا شوړتسي وو د بغدادي دی د نوومبر په میاشت کې څو ورځې وروسته له هغه خپل سوچې عراقي چارواکو وویل چې هغه د سوریه سره سرحد نږدې د عراق په یو شارګوټ کې په هوایي حمله کې زخمی شوی دی. د امریکا د اساسو مجلس د رای په اثر اکثریت هغه لایحه منزور کړې ده چې کانګرس د حق ورکوې چې د ایران سره د کوم موافقه تایید یارت کی. د لایحه پرون د پنځشنبه په ورځ د 15 په مقابل کې په 300 رایو منزور شوې ده. د سنا مجلس هغه تیر اونۍ د یوې رای په مقابل کې په 90 رایو منزور کړې و. سپینې مانی ویل چې جمهور رئیس اوباما چې د ویټو کولو غواښه کړې وو اوس وایي چې هغه بل اصلي کې دا لایحه کانګرس ته دیش ورځي وخت ورکوي چې د ایران، امریکا او د نړۍ د نورو 15 طاقتونو ترمنځ په ضروري موافقه باندې لسره غور وکړي. د دوه دیش ورځو په موده کې به جمهور رئیس اوباما په ایران باندې د امریکا له خوا د لګیدلو باندې زونه د استکولو څخه منوي. د اوباما حکومت د سره سخت مخالف او چې کانګرس دی په داسې موافقه باندې د غور کولو اجازه ولري او دا ویره درلوده چې هغه به د ایران سره د حساس خبرو لار بدل کړي. جمهور رئیس اوباما وروسته له هغه د خپل ویټو د غوړ څخه تیر شو چې زیاتره دیموکراتانو د دغه لایحه سره خپل ملاتړ څرګند کړ او د لایحه ځینې سخت عبارات نرم سول. امریکا او د هغې انډیوالانو برتانیې، چین، فرانسې، جرمنی او روسیه د ایران سره د وروستي زرعي موافقې لپاره د جون 10مه وروستي مهلت ټاکلی دی. او د امریکا د اساسو مجلس هغه قانوني لایحه د رای په مطلق اکثریت منظور کړې ده چې د ملي امنیت ادارې لخوا د عادي امریکایانو د ټلیفوني مخابرو راغونډول ختموي. د قانوني لایحه چې د امریکا د متحده ایالاتو د ازادي د قانون په نامه یادېږي د چهارشنبه په ورځ د اته اچا په مقابل کې په 318 رایو منظور شوې ده. د دوغو ډیرو زیاتو او بشمیر ټلیفوني مخابرو د راغونډولو په ځای به چې د هغو نیټه، وخت او د مخابري اوږدوالی باید شودل سوی وي. نوی قانون به د ملي امنیت ادارې څخه وغواړي چې د ټلیفون خصوصي شرکتونه د دوغو مخابرو سوابق برابر کړي. په دغه پروګرام باندې د مدني ازادۍ ملاتړ کوونکو روسل هغه سخت انتقادونه وکړل چې په خوانی قراردادي ایډوارد سنوډن هغه په 2000 د رسم کال کې ژورنالیستان ته افشا کړ. دا و خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف قواو ویلې دي چې په یمن کې حوثی اغیانو د اوربن نه ځنې سرغړونې کړې دي. د قاهرې نه د امریکا غ خبريال ایڈوارد یارنین په دې باب مونږ ته رپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د پرون ورځې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوی چې د حوثی اغیانو ملیشو د یمن د تایر په خار کې چې د هغه ملک دریم لوی خار دی د سنی قبایلو په جنگیالیو د ټانکونو او د راکټونو ډزې کړې دي. په سعودي عربستان کې د العربیه د ټلویزیون یو رپورت دا هم وایي چې حوثی اغیانو د بشر دوستۍ د اوربن نه په سرغړونو لاس پورې کړی دی. دغه رپورت دا هم وایي چې حوثی ملیشو د عدین په ساحلي خار او د دلاودر او د محراب په خارونو کې هم په خپل مخالفینو باندې ډزې کړې دي. د یمن د حوثیانو د المصریا ټلویزیونی شبکې ویلي چې د سعودي عربستان جنگي الوتکو د هودي د پخار کې په یو بازار باندې په حمله کې یو شمېر کسان وژل دي. لبل خوا د سعودي عربستان د فوز ناطق جنرال احمد اسيري عربي مطبوعاتو ته ویلي سره له دې چې حوثي اغیانو د اوربن نه په سرغړونو لاس پورې کړی دی مګر بیا هم دوی د حوصلې نه کار اخیستی. مګر هغه وایي چې د ائتلاف صبر او حوصله هم په ختمېدو ده. هغه وایي
كنا نامل ان يكون لديهم الحد الادنى من المسؤوليه تجاه الشعب اليمني وان يترك مجال للجان.
غوي حسينو سره باید د یمن د خلکو د سعادت او د خوشبختی فکر وی او د هغه اوربن مراد باید وکړي چې د سه شنبه پرواز د بشر دوستۍ په خاطر نافذ شوه دي. هغه په دې ټینګار هم وکړ چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قوا او حوصله هم ممکن پاتې ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي اسماعیل اولود شیخ احمد چې په اول ځل یمن ته تللی ویلي د زنو زنو سرغړغونو سره سره بیا هم د امید لري چې د غوربند بټینګ پاتې شي ځکه چې د یمن خلک ته ضرورت لري چې په دغه روان جنگ کې یو وقفه راشي. هغه وایي
تحاورنا على سبل لخروج من هذه الازمه السياسيه والوضعيه الانسانيه.
غوي من کوشش کو چې د غو سیاسي جنجالونو او بشري کړهونو ته د حل ولار پیدا کړو. غوي سره لدی چې دوربن نه زن سرغړون شو دي مګر بیا هم اوربن ټینګ دي او زه امید لرم چې هغه به دوام پیدا کاندي. دلته په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو د تحقیق په مرکز کې وغړی سیګوارد نیوباور هم ویلي دا سخکاری چې د غوربند په جریان کې ځنو ځینو ته بشري مرستې رسیدلې دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدل.
دیونی د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ملاقات د سهیل راپورټ کړي چې د سړې جګړې ورسته د دواړو هیوادونو اړیکې چې د اوکرين د بوران پر سر ډېری لاندې کچ تلويدلي بیرته د شکېدو امکانات پیدا سوي دي. خو د سیاسي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ وسله هم د اوکرين د بوران پر سر سخت اختلافات موجود دي. د مسکو څخه د امریکا ژه خبريال ډېر شرف د راپورټ رسولي چې زخل خان به خلاصه درته وړاندې کوم. سیاسي کارپوهان په دې خبري موافق دي چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری او د جمهور رئیس پوتین ترمنځ د څلورو ساعتونو ملاقات د امریکا او د روسیې ترمنځ د روابطو جوړول وو. که څه هم د اوکرين پر سر اختلافات سته خو دواړو خواوی په دوامدار توګه خبري کوي چې پکښې د جمهور رئیسانو ترمنځ ټلیفوني خبري او د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو ترمنځ ملاقاتونه هم شامل دي. خو د مسکو د کارنګي څېړنیز مرکز رئیس دیمیټری ټرینن وای په کرملین کې داسې باور کیږي چې د شاغلی پوتین سره مخامخ ملاقات کول په اصل کې د پریکړو کولو لپاره ډیر مهم ګڼل کیږي.
Well, I don't expect a thaw in the relationship. I think that the difference is pretty serious.
زه د دواړو هیوادونو په اړیکو کې سمون نه وینم. زه فکر کوم چې اختلافات ډیر ژور دي او دغه په یو ملاقات کې نسی ختمېدلی. نور څه جدي باید وسی، خو مهمه خبره دا ده چې خبرې اترې دومره لوړې کچې ته رسېدلې دي. د کیری او د پوټین ترمنځ تیر ملاقات په 2013 کال کې سوی و چې بیا وروسته اړیکې له هغه وروسته خرابې سوې چې روسیې د امریکا د ملي امنیت پخوانی قراردادي ایډوارډ سنوډن ته سیاسي پناه ورکړه. سنوډن روسیه ته د تښتېدو له مخې د امریکا لخوا د برېښنایي لارو جاسوسي کولو محرم معلومات افشا کړي وو. له دې وروسته بیا د دواړو هیوادونو اړیکې هغه مهال نورې هم لاندې کچې ته ولوېدې چې مسکو کریمیا له اوکراین سره جلا او له ځانه سره یوځای کړه، او همدغه راز یې د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوو یاغیانو ته د پوځي مرستو ورکول جاري ساتلی دي. ترینن وای د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو خرابۍ په سوریه کې هم د سولې هڅې اغېزمنې کړې دي. د روسیې په کورنۍ جنګ کې تر اوسه 2 لکه کسان وژل شوي دي. هغه وویل
آی تھنک دټ دټ پوینټ دی ور ریلی تھنکینګ اباوت پروډوسینګ دی لیول اف انټراکشن.
زما فکر په دې وخت کې دوی دواړه په حقیقت کې د امریکا متحده ایالاتو او د روسیې ترمنځ د خبرو اترو د یوې زمینې برابرولو په اړه فکر کوي چې د امکانات برابر کړي چې په سوریه کې جنگ ختم شي او په دغه هیواد کې بیا رغونه پیل شي. له بده مرغه موږ 2 کاله ضایع کړل. د جاپان په سوچي شار کې د ملاقات وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې جان کيري او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاروف په نرمۍ او د بیا پخلاینې په لاجې خبري وکړې چې د اوکرين مسله هم پکې شامل و. په داسې حال کې چې په دې خبري دواړه موافق نسول چې جنگ څنګه پیل شو، خو دوی دا ومنله چې کیف او یاغیان دواړه د اوربند څخه سرغړونې کوي او هوډ یې وکړ چې دوی په دغه سیمه کې خپل اغېز وکاروي چې جنگ ودروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، او دا د یو ځل بیا مهم خبرونه واوري. طالبانو پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې په کابل کې په یو مېلمستون باندې حمله چې 14 ملکیان پکې وژل شوې دي. دوی کړي دا په وژل شو کسانو کې سوتنه خارجیان هم شامل دي. جمهور رئیس باراک اوباما ویلي دي چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو او د امنیت د ساتلو لپاره په خپل تعهداتو کلک ولاړ ده، او کاغوی ته ګواښونه وشي نو د نظامی قوې په استعمال باندې به هم غور وکړي. د چین جمهور رئیس په خپل پلرنی خارګوټی کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودی هرکلی وکړ. بلکې د دې ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکي اړیکو خکول دي. د اسلامي دولت ډلې یو پیغام خپور کړی او ویلي دي چې دا د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی. څو میاشتې کېږي چې هغه چا نه دی لیدلی او نه چا د هغه په اړه څه اورېدلی دي. او د امریکا د استازو مجلس د رایو په ستر اکثریت هغه لایحه منظور کړه چې کانګرس د حق ورکوي چې د ایران سره کوم موافقه تایید یا رد کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، ملګرو ملتونو په اسکرای کې د ماشومانو د استخدام د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د امریکا غا خبريالي لیزا شلاین په دې باب د جنیو یو راپور را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورول کیږي. د ملګرو ملتونو مامورینو ویل دي چې دوی د 355 ډلې پیژندلې چې د اسکرای په خدمت کې د ماشومانو د استخدامولو په کارونو کې مرسته کوي، چې په هغه کې د افغانستان، برما، چاد، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت، سومالیا، جنوبي سودان، سودان او د یمن حکومتونه هم شامل دي، او شپږ سلويخت نور ډلې غیر دولتي دي. د ماشومان او د وسلوالو شخړو د پاره د ملګرو ملتونو خاص استازي لیلا زیرګوي د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق سره یو ځای د دغه مقصد د پاره کار کوي. هغه وایي چې په نړۍ کې ډېر داسې ملکونه شته دي چې وایي په اسکرۍ کې د ماشومان استخدام د منلو وړ نه دي او هغه باید ختم شي. هغه وایي
نو ګورنمنت ان د ورلد از ټیلینګ اس I have the right to recruit children and to send them fight. It's not
your او نړۍ کې یو حکومت هم مونږ ته دان دی ویلي چې مونږ د حق لرو چې عسکري ته ماشومان استخدام کړو او بیا یې جنگ ته واستو. هیڅ مونږ ته دا هم نه دی ویلي چې دا خو ستاسو کار هم نه دی. د دغو اتو ملکونو نه شپږو ملکونو همدا اوس د ملګرو ملتونو سره دغه پلان لاسلیک کړی دی او دوه پاتې نور ملکونه هم په دې جریان کې دي چې دغه پلان لاسلیک کړي. یمن او سودان لا تر اوسه پورې دغه موافقه نه ده لاسلیک کړې، مګر ویلې دي چې د دې وعده کوي چې په عسکرۍ کې د ماشومانو د استخدامولو نه به ځانونه وژغوري. د دغو دواړو ملکونو استازي همدا اوس د ملګرو ملتونو د مامورینو سره د دغې مسلې په باب خبرې کوي. حکومتونه د دې مسؤلیت لري چې د ملګرو ملتونو د عمل دغه پلان یا موافقه لاسلیک کاندي، او هم د دې مسؤلیت لري چې خپل فوسته جدي هدایت ورکړي چې په عسکرۍ کې د ماشومانو د استخدام نه ځانونه لرې وساتي. په دې برسیره هغوی د دې وعده هم کړې ده چې د عسکرۍ د خدمت نه به ماشومان وباسي او بیرته به هغوی ته د ملکي ژوند د شروع کولو شرایط مهیا کاندي. ملګرو ملتونو د نړۍ د حکومتونو نه دا هم غوښتي دي چې دا سرګند کړي چې که څوک د 1300 کلونو د کم عمر ماشومان په عسکرۍ کې استخدام کړي جنایتکار وګڼل شي. ویل کېږي چې په نړۍ کې همدا اوس 250 یا 300 زره ماشومان عسکرۍ ته استخدام شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه خاص استازي زورګوی وایي چې ټول هغه ملکونه چې د عسکري خدمت ته ماشومان استخداموي په دې هم پوهیږي چې په جنگ جګړو کې د ټول نه زیات زیان ماشومانو ته رسیږي. هغه وایي چې اوس حکومتونه دا نه غواړي چې په هغه لیست کې شامل شي چې ماشومان په عسکري کې استخداموي، او دغه حکومتونه دا هم غواړي چې هغوی ته داسې درجه ورکړی شي چې ګوندې هغوی په عسکري کې ماشومان نه استخداموي. هغه دا هم ویل دي چې د ټولو دې ته دا امید پیدا کړی دی چې ماشومان باید عسکر نه وي تر شعار لاندې د دوی مبارزه ډیره کامیابه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د امریکا د اوهایو په پوهنتون کې د منځنی ختیځ د سانګ رئیس ډاکټر علام پاین وای مرحوم عزیز الله واسفي ورته ویلی وو چې د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو خوشاله دي، مګر تشویش درلود چې د ملي وحدت د حکومت پلویان به ګډوډي جوړ کړي او حکومت به ادامه ونه مومي. د مرحوم واسفي مبارکي د ډاکټر پاین سره زموږ مرکه واوري.
ستاسو په نظر ډاکټر صاحب، د کورنۍ دغه تاریخ ته چې وګوري، د خپل دغه کارونو فعالیتونو ته چې وګوري، کم کار د کم خدمت د ډیر مهم دی، خصوصا د افغانستان ولسته چې ډیره غټه ګټه رسولي.
د واسفي د سیاسي اړخ ته چې تاسو ګوري، مهمه دا و چې د دوی کورنۍ په خپل د محمد سرور خان واسف، چې د دوی د واسفي نوم دی نه اخیستی دی، هغه د افغانستان د مشروطه خواهانو څخه وو، او دا غوښتل چې دا شاهي مطلقه په افغانستان کې تر قانوني اساسي لاندې وي. نو دا په هغه د خپل واسطي هم په دغه جنبش کې د افغانستان چې دا افغانستان کې باید قانوني اساسي وي، دا پادشاه باید تر قانوني اساسي لوړ نه وي. نو دغه حرکت دوی د کورنۍ او د خپل واسطي په دغه کې دوی لوی رول لوبوي په دغه مشهور تخواهي کې د افغانستان او د قانوني اساسي، چې د قانوني اساسي تر د پادشاه اولویت لري اولیت لري. او بیا د داوود خان په وختو کې ولوي جرګه تایریږي، چې په هغه لوی جرګه کې د هغه لوی جرګې رئیس وي، چې په هغه کې داوود خان په هیڅ اولین رئیس جمهور د افغانستان او پیژنسل د تغییر د شاهي رژیم څخه جمهوري رژیم ته، نو په هغه کې د ډېر رول لوبول دي.
یعنی د سیاسي فعالیتونو د جملې نه یو فعالیت ده،
او یو فعالیت ده دا.
کله چې د پنګرار کې د نګرار په ولایت کې والی وو، د په دې مهمو کارنامو کې چې د ولایت په وخت کې کړی هغه څه
د په ولایت کې، نو هغه وختو کې دا سوچ دا د ستاسو داوود خان چې رالي بدل کړو تاسو خم د والی مقرر سو، او دا فرامین چې نوښته کېدل د غوپ کړی، د ډېر لوی انپوت د همکاري ډېر ضروري، او د داوود خان ډېر نږدې ایڈوایزر دی. فاینل کې چې دی والی د غو د جلال آباد د په خپل د داوود خان ډېر نږدې
سلاکار مشاور وو.
په هغه لحاظ باندې باید داوود خان راوغشتي او وزیر زراعت کې په کابل کې ریس ته لوی جرګې چې د داوود خان په وخت کې دا درې اخیری کارونه چې والد د جلال آباد او بیا وزیر د زراعت او د ریس ته لوی جرګې د داوود خان په وخت.
یعنی مرحوم واسفي صاحب د ادبیاتو د پوهنځي شاګرد او د ادبیاتو نه فارغ شو، مګر بیا مقرر شو د داوود خان په وخت کې د زراعت د وزیر په حیث
وو. دا ورستنې کارو هو. او د مورخ او د په فقہ ډیر پوه دی او د دینی علوم باندې او د د تیسسم چې د نوښته کړی دی د ادبیات په فاکولټه کې هغه پر د پښتني دودو باندې دی
خا
پښتني دودونه دا غو مهمه خبره ده چې په هغه جمله کې دغه د افغانستان د جرګو مسائل دي ننوات دي دا په خپل جوړی دي دغه مسائل دي
خا چې د امدغه تحقیق او مطالعات او تاثیر وو چې دای بیا د جرګو په اهمیت باندې پویډ او اولین جرګی رئیس هم شو او الته چې کومه پریکړه وشي د بیا بعد دغه نه د داوود خان سره همکاري هم کړی ده په دې برخه
بله بله او بیا د ورسته له داوود خان سره چې داوود خان مړ کیږي د خپل همکاري د ظاهر خان سره هم ساتي او د یو د ظاهر خان د طرفدارانو څخه وو ته د اخره وخت پورې ته ظاهر خان مړ
چون دای د ظاهر خان د طرفدارانو څخه وو ډاکټر صاحب هغه وخت دای هم وو د دې بون په موافقه کې
وو د دې بون په موافقه کې یو ډېر فعال خلک د دعوت کیږي خپل ظاهر خان لخوا څخه یو ډېر فعال غړی وي د بون په دغه کې په کانفرنس کې بیا په هغه کې ډېر د ظاهر خان طرفداري کوي او دغه طرفدار و چې دا باید ظاهر خان برته راشي پر ظاهر خان باندې د افغانستان خلک راټولېدای شي هغه یو فاميلي د غلری او په افغانستان کې که شیعه دي که سنی دي که پښتانه دي که تاجک دي که ازبک دي دا ټول ظاهر خان پیژني نو د دې نظر دا و د سیرت
بله
چې د ظاهر خان کولای شي چې په افغانستان کې دغه سیو نظام راولي چې همي تاجک ازبک هزاره ترکمن پښتانه د ټول طرفداران وي په دغه لحاظ باندې د ظاهر خان ډېر طرفداري وکړه د بون په موافقه کې
د بون د موافقه په اساس کارځه قدرت ته ورسید دای بیا دغه سره هم همکاري کوي تاسو مخکې ذکر
وکړئ سره بیا همکاري کوي ډیرو اخر پورې دا د کرزی مشاور بدای تا کرزی تقریبا د ته همیشه د عقاب خطاب کاوه د کرزی د پلار د عبدالله خان ډیر نږدې دوست وو او نادر خلک
کیږي په دې سرهنګ چې واسفي صاحب د محترم کرزی صاحب سلاکار هم وو او د کرزی صاحب نروسته چې انتخاباته شو د افغانستان ملي وحدت حکومت راغی مېسته تاسو خو سره په تماس کې وی چې د ملي وحدت د حکومت په برخه کې د سوالې دا بسونه مشترک کړیو
متاسفانه دغه همیشه ویل چې افغانستان ته داسې حالت راغلی دی ډېر ټوټه ټوټه سوې دي دا خارجي لاسونه ډېر دي په افغانستان کې یو پښتون رئیس جمهور او بیا د غیجرایي یو خپل عبدالله ته دا یو مهم اقدام دی د دومره خوشبینه نو چې دا به پاتې سي ویل دا ویل چې شاید اشرف غنی او عبدالله به همکاري سره وکړي مګر دا د دې په لویان به دوی پرې نږدې چې دا کار وسی نو ول ماده د سره ډېر انټرویو غانې وکړلې په هغه کې یو هم دغه مسله حادثه کوله له هاسبند چې دا د خارجانو په زور باندې سوې دی د ډیر خوشبینو ادارځي او د پلویانې د دې د خپل د عبدالله او د اشرف غنی او د حمید کرزی د دوه سره مشکلات ته درلود د دوه د واسف مشکلات د هغو د پلویانو سره و چې هغه داسې یو دریز نسی چې د خپل ګټو د حمایت لپاره او دا کارونه کوي او دا رشتہ هم د ملي وحدت او اولویت نه لري دا شخصي ګټي په لحاظ باندې دوی دغه تایید کوي نه په دې لحاظ باندې چې دا یو ملي حرکت دی نو دغه مسله کې د تشويش درلود چې دا کار د خارجانو په زور باندې سوې دي او دا فکر کا ولدا د قانوني اساسي سره مغایرت لري دا په قانوني اساسي کې دغه د اجرایي رئیس نشته د افغانستان په اوسني قانوني اساسي کې دا هغه له باندې څه یو کار سوې دي د ډېر کلک د قانون طرفدار او د قانوني اساسي چې قانوني اساسي وايي هغه باید وسی
شکر پاین سی مننه
ډېر مننه
خوښکو خدای پامن
خدای پامن
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
زبل الخان د يرند ترنت ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نګرهار
علي محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم چې غوړې د ولسوالینا
شنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني داسې لهونه وړاندې کوم
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-419-3-3-3 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190-0100
قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو دا دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده بلنه درکو د ری خبرونه ته چې سوشې به ورستو به پیل شي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو خوشاله اوسئ